پاتیا لاور کی اپ کوم کی اپ رکی با تهران کی طبقه کو پدال کو دا مو یوا دا دام خاور دل دی خو دی خاور مملودن صاحب څوک ما ته ملیون ډالر راکړي دی خاور زنه وزم لیکن واځنه څنګه مې دا د چې بل خپل خپل تلاش پال روان را کړی کچیر دی مال روان ته زده کو دروازه باندې نو شاید اشای ما مجبور کړي زو بل پاته ځنو بس
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلار یو برخه ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي طبي انجینري تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور وی ساعت
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لوی ده لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی ترامپ د فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو بل ورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې زلنسکی له غونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدارې سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي په روسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرانس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو په رڼا کې کولی شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړه کړي ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي زه به ولسمشر زلنسکی ته زنګ ووهم چې راځئ هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به یې راوبلو هغه زیاته کړه دوهمه غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یوه داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي ترامپ روسیې ته خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین پر وړاندې خپله جګړه ونه دروي نو له خورا سختو عواقبو سره به مخ شي خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل نه دي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکراین هیلې له پامه وغورځول شي ترامپ دا تفصیل ورنکل چې کچیر مسکو په اوکراین کې خپل درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو لکومو پایلو سره به مخ شي، خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دی چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکې تبادله کړي. اروپایي مشرانو او زلنسکي د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږ یې واورېدل شي. داسې ښکاري چې واشنګټن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یوې لویې هوکړې او جوړ جاړي ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس خبرداری ورکړی چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي.
لخبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو لوري بشري مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې، اکثر مرستې غصب او په ټکو د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1300 مخیز راپور کې چې د اګست په 14مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان ان د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بډه اخلي. سیګار زیاته کړي د ملګرو ملتونو چارواکي له قراردادي بنسټونو رشوت اخلي او طالبانو سره یې شریکوي، خو د ملګرو ملتونو کومې ادارې لا د سیګار دی راپور ته خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او دې مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور له ټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي یو ځای مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غپتلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د ډبلیو فی لخوا یا د نورو مرستندویو ادارو لخوا د ډبلیو سی لخوا دا کومې ولسوالو ته راځي، مثلا زر کارتونه د خوراکي توکو مرستو په نوم، هغه بیا درې سوه د تمحلي چارواکي سره توضیح کوي خپل کارکوونکو ته، او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سهمونو ټبرونو باندې ویشي او هغه وکیمانو مسئلې کو ته نه راځي. نو مداخله کېږي او کمانډان ګواښل کېږي او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي د دې چې هغه سروې په
د سیګار تر راپور لمخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده، خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس د ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پېژني وجوالي او دوستي ورسره و، هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي، د هغوی امر ومني، د هغوی رازونه افشا نه کړي، نو هغه خلکو ته رسېږي، نورو ته نه رسېږي. زه خپل دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي.
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووسل سو چې د طالبانو له پوځي کمپ څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا تشریح کړې و. خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي. کته هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستی علی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزي یو کسانو د ایداو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د حکومت ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړې او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي. د سیګار د ویپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو.
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي څوکو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د دغه نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې په اتیا غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
قالینو عبدلو په برخه کې د هواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه او د غلاس د مرکز پکتیا او گردیز ولایت گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچيري حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی خپل توګي شریکی کړی دی اما یو اداره هم د ته حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت. یو بل موضوع چې موسسات هم دې ناسته ځینی استاد شته دی خپه دی شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لدی چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله ویل
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمون تولیدات نه چې دا وطن دي دلته مونږه ډیره فوه خلکو ته یو او دا وکټوري انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک یې چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمون وطني تولیدات دي لا دا افغانستان نه زینور هیواد وتا نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته نندارتون.
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې تر سره کوي او هیوادو ته سفرونه کوي د دې لپاره بازار موندنه کوي او ګړډي وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه تل په نورو هیوادونو کې جوړیږي. صدا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلار.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي میلمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساینس یې لوستی، ادبیاتو ته یې کار کړی او له ژورنالیزم هم لرې نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او دیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم دسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نورو ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وه چې د ماتب خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. وبخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی و چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من و. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څرنګه و یعنی که څام تاسو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جونې والکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم و او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله به موږ ته به ساعت نه کوه. یا داسې یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوي خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه په بل محیط کې نو ډیر لوی سخت وو، دا ډیر سخت چالش وو او سخت کار وو. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وینو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چالش وو. موږ تقریبا یو 15 افغانان وو او یو 30 سلواکان وو، دوی غوی په مابین کې کینه ولو مکسمه ژبه هم نوازده او دی مخساویه دی دولسم سنف هم دیره تیته و پا یو سنف که دی سلواکانو سره چه هغوی ژبه مورنه پلرنه ژبه و او مگلس نشته تنها ژبه که بلتو یو چه اساسات مزده کری و او بل دی مسلکی دی نگانه هم دیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگانه هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی یا فصل یا متن موگ باید که سلواکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی.
په دغه کوم شار کې چې تاسو تبول وست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پوهنتون و ته پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب واده او زه څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه خه وقت، خه خاطرات، خه دوستان. حالتا میت ملگری و یا سلواکی پروفیسر هم حالتا ولی دل اغوی بیا میل مکل و کورت و زن استازان و مستر ولی دل او دما ده هیل واقع هم دو چه کاش که هم دقا سپنتون که یا پا بلزای که دما اولادون هم یا تب ولونی او یا کن بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. دیوی خانه او دی بلی خانه سرای او گوری دیر شکال او روستا چی تی اوزای تزیز سرای فکر که چی صبر وقت تیر شوائده او ده وقت بیخی دسی صبر زر تیر شوائده او ده عمر صبر تیر شوائده او سرای صبر زور شوائده، یعنی اولادونم او وقت نو ده دیوی خانه او دی بلی خانه سرای خصوصا تحصیل وقت که دسی هیله و ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیسپوینټمنت و دیسپوینټمنت پښتو کلمه
املا تاسف ده
تاسف و چه ما و نشوی که ولی من حیث دکتر پسپین چپنه که افغانانو تا مریضانو تا کار وکم خدمت وکم مدقم دیر دیر احساساتی چه حالتا ما تا پیدا شد.
دکتر صاحب وردک، تاسو بیا تقریبا شل کال مخی پو جرمنی که پو روغتیایی برخه که کار کونو حالتا مدقه تنده نماتی ده؟
نه زه چې آلمان تراغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم، خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم حتی ما په نرسین که من هست نرس در کرونو تا چه ورزی بالاخره یو کار پیدا که چیز در کورا ووزم او مسلکی جبه آلمانی جبه از دکم حتی په دو که هم یه مات اجازه پا مرا وقتی نرا کولاو ده زد دیر مایوس کلم او دیر دپرس وما زد تقریبا ناروغش وما دغه وخت کې د دما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس میوی زحمت میوی هر څه می چې انرژي و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکړي او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د دیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور در سونه شروع کل و یو چه بده آمار افتیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا دی آمی روختیا و دی روختیا مربوط کارون ما کردی
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشت می یو ماینه خانه کی کار کرده دی او دی یو ایرانی سر او اغا غختل چیز دوام ورکم خوما بیا دقا دی آمی روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آمی روختیا می ولوستا بیا دقا آمی روختیا زد دو بردان تا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخت کار کولیشی خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولیشی زکه چی روختیایی سیستم سره خجور که و روختونون جور که په دوغه اکلا پورې ما ډیر زحمت کوي او استاد درسونه می څو کال په آلمان کې ووی د درېم نړۍ عمر وختیا او ما بیا دا غوښتل چې افغانستان کې موقع برابر شي بیا الته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم خو بعد مره بیا د 2001 کال نوروست هم در زمینه ما تبرابر نشوه
دکتر سب که چرت افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ چې دغه غیر دولتی ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشی کوله
او د ماساس ما هیده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمني کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي
د ادغام خبره دسته ده موږ که یوی خانه وارو چه افغانان ده مشوره و کچه آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز دکره ده حقا تثبیت که دولتی ادارو که بیا پوگو که کار بکا یا نوی مسلک زدکا و تحصیل وکا او نور دست مشوری ورکوو دیدو ترچنگ مو بیایی چو مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو داد ادغام مانی نکیی لبدا ما غزم خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پاللی دی مو دی کلتور باید ونکو یا دمانی کهی نه اغا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو هغه باید د لاس ورنکو بل د ورسته چیرنه امدا خی چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومان او ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبرې.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه دا هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم داسې ډیر ګټور نه و. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یه وقت مختدا فکر پیدا شد چرا زی دغه درسی مواد چی مو رامنځته کړی دی او مو پراختیا ورکړی ده د دسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره کوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر یې څو ته رسي د پښتو دری کتابونو؟
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو دپاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به یي. د ماشومانو دپاره د ژبې کتابونه او بل د هغه آلمانانو دپاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستی دي، پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو. دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچه ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. چې تقریبا 2004 او 2015 کلو کې بند ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دوبره چا ورته توجه نه کوله، یعنې ما به هفته کې فکر کوم لاس سات دوله سات ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنه دوله سات ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسۍ په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډېرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه که یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره د هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی، او په افغانستان خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوتا سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په وبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و دی موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وای نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي، لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو، لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي، هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندی کی. داس درست خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه و هدف میدیدونم. زه نویم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړه چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه، دا وشو، دا افتتاح شو، دا وشو، دا وشو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناټو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم به بیرته را ووزو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له تبه لرې شوي، دغه د کلونه تیر شول له تبه لرې پاتې شوي، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې له تب سره وی؟
نه نه، نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوه یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، یا هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښ کې نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واست.
مننه.
یار خو لاړو دبل چاشو اے زړګیا خوش کړي گا، تا ته چاویل چمیان شا، تا ته چاویل چمیان شا. چاویل چمیانشا، تا ته چاویل چمیانشا. یار خو لاړو دبل چاشو اے زړګیا اوس کړي گا، تا ته چاویل چمیانشا، تا ته چاویل چمیانشا. چاویل چمیانشا، تا ته چاویل چمیانشا. یار خو لاړو دبل چاشو اے زړګیا اوس کړي گا، تا ته چاویل چمیانشا، تا ته چاویل چمیانشا. چخړو سلامي اوسي سوچ چې د شګو بنتړي وب بهوړي نا پېژړ بیا تا ته چاول چې ميانشا تا ته چاول چې ميانشا یار خلاړو تپل چالو پېژړ بیا اوس کړي گا تا ته چاول چې ميانشا تا ته چاول.